په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او نیمه نړۍ. پایلې د سات په خبرونو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینه د طالبانو له زندانه د مرتضی بهمبودی د خوشې کېدو هرکلی وکړ. هغه بیګانه وخت په خپل ټولنیز شبکې ایکس پانه لیکلی چې دی دغه په ځن خبر چې بلاخره مرتضی بهبودی خوشې شو، ډیر هرکلی کوي او هیله من دی چې نوموړی او کورنۍ به یو ځای آرام شیبې ولري. افغانی اول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه به طالبانو د حکومت له زندان خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادی رادیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر پخلی کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 اتیا ورځو وروسته را خوشی شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بهبودی د تیر 401 کال د جد په 15 په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په هرات کې زلزله ځپلو ته د ګرمو خوړو د برابرولو لپاره د څو پخلنځایونو د پرانستلو خبر ورکوي. د پروګرام بیګانه وخت په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پانه لیکلي چې د ښځو د ځواکمن کولو او وږو کسانو ته د خوړو برابرولو لپاره په هرات کې 15 ټولنیز پخلنځایونه فعال کړي دي. د دې پروګرام په وینا د پخلنځایونو له لارې د اکتوبر له 8 رئیس د هرات له 5000 زیاتو زلزله ځپلو اوسیدونکو ته ګرم خواړه برابر کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون چهارشنبه وویل چې د هرات د ملګرو ملتونو اوبخې د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون چهارشنبه وویل چې د هرات د زلزلو له زیانمن شوو سره د خوړو مرسته کوي، خو په بیړني ډول $19 میلیون ته اړتیا لري تر څو زیانمن شوو 100,000 کسانو ته خواړه برابر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د مصر ولسمشر موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو دې سیمې ته پر بشري مرستو بار شل لارې ننوځي. بایدن وویل د اسرائیل څخه تر کتنې وروسته له عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې او هغه او د اسرائیل صدر اعظم دواړو موافقه وکړه چې غزې ته به د مرستو رسیدو اجازه ورکوي. اسرائیل د اکتوبر له 8 د حماس له برید وروسته د غزې ترانګه محاصره کړې او نه پرېږدي چې دې سیمې ته چې 2.3 میلیون وګړي پکې اوسي خوراکي مواد او به درمل او سون مواد داخل شي. د سپینې مڼۍ چارواکو وویل چې د مرستو لړۍ به راتلونکو څو ورځو کې پیل شي. د اوکراین یو جګپوړی چارواکی وایي د هیواد پر جنوبي ښار زاپوریژیا د روسیې د تېرې شپې په توغندوي بریدونو کې یو شمېر ملکان وژل شوي دي. د زاپوریژیا والي یوري ملاشکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي د خلکو د اوسېدو پر ودانیو لګېدلي او زیاته کړه چې د استوګنې پر یوه اپارټمان د یوه راکټ د لګېدو په پیښه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. هغه وروسته پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یوې ودانۍ د S-300 ډول الوتکې ضد یو توغندي د لګېدو په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور چې تری تم شوي و مړې د نړېدلې ودانۍ تر خاورو لاندې راوستل شول. د زاپوریژیا والي ازادي راډیو ته همدارنګ وویل چې په دغه برید کې په ښکاره کوم پوځي هدف نه و په نښه شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په دغه برید کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ په نښه شوي او 8 اپارټمنونه یې ویجاړ شوي دي. هغه ویلي چې هر هغه څه به ترسره کړي تر څو د ده په وینا تروریستي دولت عدالت راکاږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوریزو لوبو په نړیوال جام کې چې هند کوربه دی پرون چهارشنبه خپل څلورمه لوبه نیوزیلند ته بایلوده. د نیوزیلند لوبډلې په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو ته د 209 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې ونه شو کولی چې دغه هدف پوره کړي او په 15 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې تر اوسه په دغه نړیوال جام کې یوازې انګلستان ته ماتې ورکړې، خو بنګلاديش او هند ته هم خپلې لوبې بایللې دي. په دې جام کې د افغانستان بل لوبه د راتلونکي دوشنبه په ورځ له پاکستان سره ده. نن هم د بنګلاديش او انګلستان ترمنځ لوبه ده چې د کابل په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي. ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې موویل دی خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړی شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ یو ځل بیا له پاکستانه وغوښتل چې په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه عملي نه کړي. د دې سازمان د افغانستان د څانګې یوې څېړونکي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اوسني شرایط دا نه ایجابوي چې کډوال د هیواد ته ستانه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لخوا غیر راجستر شوو افغان کډوالو ته د ایستلو مهلت ورځ تر بلې رالنډېږي او د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي. تفصیل اسدالله لودین اورو.
په پاکستان کې څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وخت پای ته په نږدې کېدو دی، او ورسره هممهاله په هغه هیواد کې پر دغو کډوالو فضا هم تنګه شوې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې پاکستان باید پر خپلې دې پرېکړې له سره غور وکړي او افغانان په زور له هغه هیواده ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څانګې یوې څېړونکي فرشتې عباسي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پریکړې د بشري بنسټونو اندېښنې پارولې دي.
ما اولی یفته اعلامیه دادیم، بده و اعلامیه از جامعه جهانی
دا وایي موږ د همدې اونۍ په پیل کې یو اعلامیه ورکړه، او هغې کې مو له نړیوالې ټولنې او نورو هغو هیوادونو چې د افغانستان په مسله کې ښکیل دي غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې هیڅ یو افغان ونه باسي، ځکه په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. افغانستان له اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دی. بل لور ته د پاکستان حکومت باید پوه شي چې پولیس له دې ډول اعلامیو ناوړه ګټه اخلي. د پاکستان حکومت باید د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره همکاري وکړي چې د کډوالو د ثبت لړۍ له سره پیل کړي،
سرګیری ثبت نام پناهجویان افغانستان همکاري وکړي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو، نورو بشري بنسټونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو د ایستلو په تړاو د پاکستان دا پریکړه غندلې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې که څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه کډوال د همدې میاشتې تر پایه له پاکستانه ونه وځي، په زور به یې ستانه کړي. اوس راپورونه وایي چې پاکستان کې پر دغو افغان کډوالو له هر لوري کړۍ تنګه شوې او پولیس او د کورونو څښتنان یې په تنګه وي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی چې په اسلام آباد کې میشت دی، تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه ورځ تر بلې زیاتیږي او په خبره یې د وضعیت د ښه کېدو هیڅ راک نه ښکاري.
دغه اعلان نه وروسته ډېر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دوی تروانی ستونزه هم پیدا کړې دي. ډېر افغانان وایي چې دوی په خپل کورونو کې لکه زندانیان غونته کې ژوند تیرې، دوی نشي کولای چې د باندې وځي، ولې چې د پولیسو لخوا نیول کیږي. دغه ویر دوی ته یو داسې ستونزه پیدا کړې دي چې دوی خپل کاروبارونه ته نشي تلای، او بل خواته په کوم کورونه کې چې د مهاجر ووسي د هغوی مالکان لخوا دوی ته ویلل شوي دي چې د اکتوبر د 1.5 نیټې پورې په کار دي خپل کورونه د دوی کورونه خوشي کړي نو خپل هیواد ته ولاړ شي.
په همدې حال کې یوې هندي رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان پوز د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د خپل حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی. د دغې رسنۍ د راپور له مخې د پاکستان د پوز لوی درستیز عاصم منیر د سې شنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پوز په مرکز کې له خپلو پوځیانو غوښتي چې د دغې پریکړې په عملي کېدو کې مرسته وکړي. د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یوه ډله کارپوهانو له پاکستانه وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړي. دغو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې اکثره افغانان د بشري حقونو د اندېښنو او امنیت په خاطر پاکستان ته تللي دي. په دغو کډوالو کې هغه زرګونه افغانان هم شامل دي چې درېمو هیوادونو کې د مشتېدو په خاطر پاکستان کې پراته دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي چې پاکستان دا مهال د 3.1 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی، چې د ډله کې شاوخوا 2 لکه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ازادۍ راډیو اوري او مخکې دی چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. او اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون اسرائیل ته د خپل سفر په انترس کې د هغه هوا چارواکو ته د پیوستون او ملاتړ ډاډ ورکړ. اسرائیل ته د بایدن دغه یو ورځنی سفر پرون پای ته ورسېده او نوموړی بیرته واشنگټن ته استون شو. د بایدن پر دې سفر په غزه کې په یوه روغتون کې د وړمې شپې چاودنې سیوری غوړولی و. اسرائیل تور پورې کړی چې دغه چاودنه د اسلامي جهاد سخت دریځې ډلې دي وتوغول شوي ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوي، خو فلسطیني چارواکي دا کار د اسرائیل بولي. جو بایدن دغه ورځ وویل چې د مصر له ولسمشر سره په خبرو کې هغه موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو دې سیمې ته پر بشري مرستو بار شل لارې ننوځي. بایدن همدارنګه وویل چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د اسرائیل صدر اعظم دواړو موافقه کړې چې غزې ته به د مرستو رسیدو ته اجازه ورکوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال په غزه کې پر یو روغتون سوی خنړې برید د اسرائیل د دشمنانو کار وباله. د رویټرز خبري ایجنټس پوینا پر الاهلی عربي روغتون سوی برید کې چې د جو بایدن پر سفر یې هم سیوري غوړولی وو، څلور سوی یو اویا تنه وژل سوي دي. ایجنټس لیکلي چې بایدن د اسرائیل دویم لوی ښار تل ابیب ته د خپل پرونی سفر پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه د کابینې پوځي چارواکو ته د پیوستون ژمنه ورکړه.
د غزې خلک خوړو، اوبو، درملو او سرپناه ته اړتیا لري. نن سهار مې د اسرائیلو له کابینې سره د لیدو کتو پر مهال له هغوی وغوښتل چې د غزې ملکیانو ته د بشري مرستو د رسولو پر سر یوه هوکړه وکړي. د تفاهم له مخې له مرستو باید څارنه وشي. دغه مرستې باید ملکیانو ته ورسیږي، نه هم ماس ته. اسرائیل هوکړه وکړه چې د مصر له لارې غزې ته د بشري مرستو لیږد پیلېدلی شي.
اسوسییټډ پرس خبري ایجنټس دراپور لمخې پر همدې روښتون د برید لکبله اردن له عربي مشرانو سره د جو بایدن پلان سوی غونډه لغوه کړې ده، ځکه د فلسطین په ګډون د عربي هیوادونو یو شمېر مشران پر روښتون برید د اسرائیل د پوځ کار بولي. تاکل سوی و چې د بایدن او عربي مشرانو دغه غونډه د اردن په پلازمینه عمان کې ترسره شي. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی به هغه وخت دغه غونډه بیا جوړه کړي چې پوسی ګډونوالي په واقعي توګه د اسرائیل او حماس جګړه درولای شي. سپینې ماڼۍ هم تل ابیب ته د بایدن تر سفر مخکې تایید کړه چې نوموړې به منځني ختیځ ته د سفر پر مهال یوازې د اسرائیلي چارواکو سره وګوري. د بایدن تر سفر مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال دوه واري له اسرائیلي چارواکو سره کتنه درلوده او د شپږو عربي هیوادونو له مشرانو سره یې وکتل. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغې پیل شوه چې حماس د اکتوبر پر اوومه نیټه په یوه ناببره او غلچکي برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او ګڼ شمېر جنګیالي یې د اسرائیل پر پوله هغه هیواد ته ورواوښتل. د حماس په دې جګړه کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو پخلی سوی دی. د دغه برید په غچ کې اسرائیلي پوځ پر غزې تاړانګه بمباري پیل کړې چې شاوخوا 3000 فلسطینیان پکې وژل سوي او له 1 میلیون څخه ډیر له غزې کډوال سوي دي. مرستندویو ډلو د غزې پر بشري وضعیت اندېښنه ښولې ده او ویلي دي چې د اسرائیلي پوځیانو ځکني عملیات ممکن د مرستو رسونې چارې له ستونزو او خنډونو سره مخامخ کړي.
نیما نړی
اکثر د نړیوال خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. ولی په یو شمېر سیمو کې ځینې نارینه د میرمنو نمونه د خلکو په مخ کې نه اخلي.
دا رقم سوي چې خسرې زوینا مصدق کې خپل منځ کې دښمنۍ سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي، سنت عیب په غور او شرم ګڼي. دې لپاره دا نمونه نه اخلي.
خجوتا ته د هغو خپل نوم یادول څومره مهم دي.
لکه څرنګه چې زموږ د اسلام ستر لارښود د بی بی عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستې ده، د بی بی خدیجه نوم یې د نارینه په نوم کې اخیستې ده، نو ته که مسلمان ځان ته وایې ته تر هغه څه برتري لرې چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې، د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړې.